د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او نورو منځګړو پرون دوشنبه د مصر په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربند سند لاسلیک کړ. له دې سره په رسمي ډول د اسرائیل او فلسطیني وسلوالې ډلې حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګر بولي د غزې څخه باندې دوه کرنه جګړه پای ته رسیدلې اعلان شوه. ښاغلی ټرمپ ویلي هغه مهمه لاسته راوړنه چې دوی تیره شپه لمانځي هغه دا و چې د غزې جګړه پای ته ورسېده او دا د منځني ختیځ لپاره یوه لویا او ستره ورځ وبلله. پر ټرمپ سربیره د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اوربند دغه ګډ اعلامیه لاسلیک کړه. وړاندې په خبرونه کې د موضوع تفصیل درته لرو. د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزارتونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ جګړه باندې اندېښنه ښودلې او له دواړو لورو یې د زغم غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي د معلوماتو له مخې اوس مهال وضعیت آرام دی او موږ د دغه بهیر هرکلی کوو. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین جیان هم پرون په خپل اونیس خبری کانفرانس کې ویلي چین د افغانستان او پاکستان د تازه جګړې په اړه اندېښنه لري. طالبانو د شنبه په ماخستن په ځای وخت 10 بجې پر پاکستان غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل چې لږ تر لږه 2 ساعته دوام وکړ او له ځوابي بریدونه سره مل وو. د طالبانو حکومت خپل لوري ته د نهو امنیتي سرتیرو د وژلو پخلای کړی خو پاکستان بیا ویلي چې جګړه کې د دوی دروي سرتیري وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د طالبانو حکومت وروسته تر هغه پر پاکستان بریدونه وکړل چې د پاکستان جیټ الوتکو د تیر اونۍ د پنجشنبې په ماخستن د کابل په زړه او پکتیکا ولایت کې بریدونه وکړل. پاکستان یو ځل بیا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوبل د سولې جایزې ته نوماند کړ. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د دوشنبه په ورځ ویل غواړي د غزې جګړې په پای ته رسولو کې د ښه رول کبله ټرمپ د جایزې ته نوماند کړي. شریف د مصر په شرم الشیخ کې د غزې د اوربند په اړه جوړه شوې غونډه کې ویل نن د معاصر تاریخ یو لوی ورځ ده ځکه سوله د ولسمشر ټرمپ له نستړی کېدونکو هڅو وروسته ټینګه شوه. رښتیا هم ټرمپ د سولې او ثبات سړی دی. دا دویم ځل دی چې اسلام آباد ټرمپ د نوبل د سولې جایزې ته وړاندیز کوي. تر دې وړاندې په جون میاشت کې د هند او پاکستان د 4 ورځنۍ جګړې وروسته پاکستان ټرمپ چې د جګړې پای ته رسېدو کې منځګړیتوب وکړ دغه جایزې ته وړاندیز کړی وو. ټرمپ او نورو منځګړو پرون دوشنبه په مصر کې د غزې د اوربند سند لاسلیک کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ ویل چې که ایران خبرو اترو ته چمتو شي واشنگټن به بندیزونه ترې لری کړي. هغه په مصر کې د غزې د سولې په کانفرانس کې له ګډون مخکې دا څرګندونه وکړه. ټرمپ د اسرائیلو پارلمان ته په خپل وینا کې له ایران سره د سولې د ټینګښت هیله هم څرګند کړه. دا څرګندونه وروسته تر هغه کېږي چې امریکا په چنګاښ میاشت کې د ایران پر 3 اټومي بټیو بریدونه وکړل او ویل په بشپړ ډول یې له منځه یوړې. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې نن سه شنبه د یو ورځنۍ لوبو په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان خپلې تیرې 2 لوبې ګټلې او لوبلړۍ هم په خپل نوم کړې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د امریکا ولسمشر او نورو منځګړو د غزې د اوربان تړون لاسلیک کړ.
We're here to celebrate tonight is more than the end of the war in Gaza. It's with God's help it'll be the new beginning for
دا چې تړون کې سره غلی او د غزې د راتلونکو په اړه څه تضمینونه شته په دې اړه د منځني ختیځ د چارو له یو کارپو سره خبرې کوو. د طبي پیښو د خطرونو د کمولو نړیواله ورځ داسې مهال را رسیږي چې افغانستان کې ډیر خلک د دې ډول پیښو قرباني دي.
کور مې ټول ونړېد. یو مې پکې کور والا شهید شوله، زوی مې شهید شوه، یو مې لور شهید شوله.
او نن د افغانستان او بنگلاديش ټیمونه وروستۍ یو ورځنۍ لوبه لري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د خبری مجلې د سر راپور ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو منځګړو پرون دوشنبه د مصر په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربان سند لاسلیک کړ. له دې سره په رسمي ډول د اسرائیل او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي د غزې څه باندې دوه کلنه جګړه پای ته رسېدلې اعلان شوه. ښاغلی ټرمپ په دې غونډه کې وویل دا یو هغه مهمه لاسته راوړنه چې مونږ نن شپه دلته د لمانځلو لپاره راټول شوی یو د غزې د جګړې له پای ته رسیدو څخه ډیره ده. دا د خدای په مرسته ده. دا به د ټول کلي منځني ختیځ لپاره نوې پایلې وي. له دې شیبې څخه موږ کولی شو یو سیمه جوړ کړو چې قوي او باثبات او سوکاله وي او د ترهګرو له لاره پکې رات شي. یو ځل بیا او د تل لپاره موږ غواړو له ترهګرۍ څخه ځان خلاص کړو. پر ټرمپ سربیره د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اوربان دغه ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. غونډه کې د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر، د جرمني صدر اعظم فریدریش مرس، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د اردن پاچا دویم عبدالله هم حضور درلود. د غونډې کوربتوب د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی پر غاړه وو. د سعودي عربستان په ګډون د یو شمېر عربي هیوادونو او پاکستان لوړپوړي چارواکي هم غونډه کې حاضر وو، خو د ایران او اسرائیل مشران غیر حاضر. ډونالډ ټرمپ د شرم الشیخ غونډې ته په پیل کې وویل نن د نړۍ لپاره فوقالعاده ورځ ده، د منځني ختیځ لپاره فوقالعاده ورځ ده. نوموړي د غزې د اوربان سند د قوانینو او مقرراتو یوه ټولګه وبلله چې په وینا یې ډیره هر اړخیزه ده، خو تر اوسه د سند کره محتوا نه ده خپره شوې. د غونډې ګډونوالو د غزې جګړې د پای ته رسولو په چارو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ رول وستایه. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی تر مراسمو لږ مخکې ټرمپ ته په خطاب کې ویل تاسو یوازې هغه څوک یې چې سیمه کې د سولې راوستلو وړتیا لري. السیسی له خپل امریکایي سیال نه وغوښتل چې د غزې د بیا رغونې په اړه د جوړیدونکي کانفرانس ملاتړ وکړي. ټاکل شوی جرمني او مصر په ګډه دغه کانفرانس په راتلونکي نومبر میاشت کې په قاهره کې ترسره کړي. د مصري سرچینو په باور تر اوسه دغه کانفرانس کره نیټه نه ده مشخصه شوې. د شرم الشیخ تر کانفرانس مخکې پرون حماس د اسرائیلي برمته شوو وروستي ژوندي پاتې شوي شل کسان او د څلورو برمته شوو مړي اسرائیل ته وسپارل. ټاکل شوی حماس د 28 نورو برمته شوو اسرائیلیانو مړي هم اسرائیل ته وسپاري. د دوی په بدل کې اسرائیل 1918 زندانیان له خپلو زندانونو آزاد کړل چې اکثره فلسطینیان وو. ځینې دغه بندیان له آزادېدو وروسته پرون مصر او ترکیه ته اخراج شول. یو شمیر نور بیا غزې ته ولاړل او له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس له ډلیز او غلچکی برید وروسته پیل شو. حماس هغه برید کې شاوخوا 1200 کسان په اسرائیل کې ووژل او شاوخوا 250 نور یې برمته کړل. د اسرائیل په ځوابي هوایی او ځمکنیو بریدونو کې بیا له 18000 څخه زیات فلسطینیان ووژل شول او غزه نږدې له خاورو سره خاورې شوه. دا چې د غزې د سولې تړون چې تیر شپه په شرم الشیخ کې لاسلیک شو په څه معنا دی او له دې وروسته به په غزه کې څه کیږي، د همدې موضوع د تحلیل لپاره د منځني ختیځ د چارو کتونکي ډاکټر عبیدالله برهانی له سټوډیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي په پایل کې دا پوښتنه وکم چې د شرم الشیخ دغه تړون چې د غزې د اوربان تړون نوم ورکړل شوی دی یا د غزې د اوربان سند، دا څومره مهم دی؟ آیا یوازې جګړه ورسره ختمه شوه او کنه د غزې د راتلونکي لپاره هم پکې پلانونه شته؟
د شرم الشیخ دغه ناست په خپل ذات کې ډیره لویه پایله لري او دا یو څه دی چې هغه د قتل او قتال اله چې تقریبا تر اوسه پورې څه د پاس او 1000 کسه مړ شو، که دا خپله په خپل ذات کې لویه لاسته راوړنه چې دا بند شوه. دا چې د شرم الشیخ دغه ناست د مادو په اساس باندې ستلته یو ویش مادي دي او جزئیات پکې ډیر زیات دي، نو زه به داسې وایم چې دا تقریبا د ټولو طرفونو لپاره واضح ده چې د دې لپاره په د دایمي وربند لپاره دوی یو میکانیزم پکې جوړ کړی دی، یو د ملکی وګړو د خوندیتوب تفصیلي پلان پکې دی، د بشري مرستو د خوندي تقریبا تیریدلو یا رسولو او د ویش لپاره یعنی پراخې لارې چارې پکې سمبه دغه شوي دي، ځای په ځای شوي دي، او د سیمې د ثبات لپاره د ګډو امنیتي همغږیو لامنځته کېدل دي. یعنی د هغه څه دي چې دغه مواد که چېرته رښتیا هم په مرحله لحاظ باندې چې لکه څنګه چې پلان هم دی او په مرحله لحاظ چې اوله مرحله او دویمه مرحله او دریمه او دغسې، نو دا امکان ډیر زیات شته دی که ډیر خوندونه مخې ته شته دی، لیکن تر ډیر حده پورې دا شته چې امکان لري چې د دې پلان د تطبیق لپاره عربي هیوادونه او غربي هیوادونه ټول په یو خوله دي او کېدلی شي چې تر ډیره مخه پورې دا تطبیق کړی شي.
بله ډاکټر سی، په اول کې داسې ویل کېدل چې ګواکې په دغه تړون کې یا په دغه سند کې اسرائیل داسې ژمنه نه ده کړې چې دوی به ټول خپل سرتیري له غزې نه باسي، بلکې د غزې په ځینو سیمو کې به د دوی ځواکونه پاتې کیږي یا په څنډو کې، او دغه راز د حماس فلسطینی ډلې د بې وسلې کولو خبر هم پکې وای راغلی. دغو مسلو ته فکر کوي اشاره پکې شوې که تر اوسه دغه جزئیات نه دي خبر شوي؟
دا جزئیات او د سنور جزئیات چې تقریبا غوڅ دغه پکې نو یو اړخ نه لیدل کېده، او دا هغه څه چې په شرم الشیخ کې په دې باندې بحث کېده، خصوصا د قطر صدر اعظم دا خبر وکړه چې فرضاً د حماس وسله باید یا حماس باید دغه شي د خلیصله شي، نو هغه خورته ویل چې چا ته وسپاري دا مسله پکې همداسې همدارنګه د لکه کوم چې تا د اسرائیل طرف ته وایي. نو اتمن ځینې داسې جزئیات او مسایل شته دی چې هغه ویل چې په میکانیزمونو باندې یا د کمیټو په جوړولو کې په دې باندې به بحث په شرم الشیخ کې کېږي، او په راتلونکي مواده کې چې تاسو ورته اشاره کوله هغه کې به کېدی شي نور بحثونه هم په دې باندې وړاندې وشي. نو اتمن
او ډاکټر صاحب مخکې ما وویل چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې شاوخوا 15,000 کسان په غزه کې وژل شول، اما پر اسرائیلو د حماس برید ته وګورو چې د 2023 کال په اکتوبر کې وکړه 1200 کسان شاوخوا وژل شول او 2500 کسان نور برمتا شول. اوس که داسې تله سره کېږدو نو کوم اړخ ګټه وکړه کوم اړخ زیان وکړه؟ ځکه په ظاهره خو غزه ورانه شوله، 15,000 کسان ووژل شول، او دا چې څومره ټپیان دي، څومره لادرکه دي، څومره لوږې مثلا مړه شول، دا خو بیل بحثونه دي.
خبره په داسې ده که دا پرتله خو هېڅ امکان نه لري چې وکړی شي، بلکې اکثرت محللین په دا وایي چې دا حتی د حماس د ډلې هغه ایران دی یا نور ډلې ټپرې دي، ټول دا باندې قایل دي چې دا یو ستراتیژیک هغه تیروتنه وه. تاسو پوهیږئ چې د اسرائیلو د امنیت خوندي ساتل او د تقریبا د لوړ معیار باندې د دوی په ټولو لحاظو باندې د دوی امنیت خوندي ساتل دا د امریکا د ستراتیژۍ او د پالیسۍ څخه ده. یوه نو د هیڅ شک نشته چې یو شی چې اسرائیلو د لاسه ورکه په دې ټوله مسله کې دوی خو ډېر زیات زیانونه فلسطیني اړخ ته راوړي دي، که هغه انساني دي، مادي دي، او که حتی زیربناوي دي، او که حتی داخلي سیاسي اختلافات هم کېدای شي چې د فلسطینیانو ترمنځ رامخته شي په اداري وسایلو کې. اما اسرائیل طرف څه شی د لاسه ورکړی دی؟ اسرائیلي طرف ډېر کم دغه دي، هغه کورني فشارونه دي، وسانی د نتانیاهو د خیلاس ائتلاف داخلي نظارت نه رضایتیان دي، او اقتصادي رکود سره مخامخ شو د دیغه نماسواد د خپل سرتنبگی او د هیڅ نوا د یو لارې ته د جوړېدلو یاد تقریبا د روغې جوړې لارې نه ټالولې، ته بیا داغې نه وروسته چې خپل رئیس ټرمپ په دې باندې دغه شو چې دی خو په سیاسي لحاظ او په حتی په ستراتیژیک لحاظ او په امنیتي لحاظ کوم خاص تلاورونه نه لرودله، نه برمته شوي کسان خوشي کړی شو، نه پوره غزه ونیول شو، نو هغه څه چې د به ویل هغه ونه شو. دا هغه څه و چې نړۍ مجبوره کړله او ټرمپ دې ته که چې جوړ جاړي ته مخه کړي. نو دی او د اسرائیلو دغه حکومت په نړۍ کې د خاصې بدنامۍ سره مخامخ شو. دی هغه څه دي چې کېدای شي د لاسه ورکړي.
بله، او په دې جګړه کې د حماس ډیر مهم مشران او قمانداران هم لمنځه ولاړل، اما لا هم لیدل کېږي پرون دغه د بندیانو د تبادلې په مراسمو کې چې د حماس